السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن سهار خبری مجلې ته راغلاست. درنو اوریدونکو د خبرونه په خبرونو پیلېږي. جاپان په افغانستان کې د پولیو د ناروغي پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ته 6.3 میلیون ډالر بسپنه ورکړي. یونیسف پرون سه شنبه په یو بیان کې ویل چې د مرسته د هغه یو کلن پروګرام په چوکاټ کې شوی چې لمخې په افغانستان کې له 5 کلونو کم عمره 12 میلیون ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول کیږي. په افغانستان کې پروان میلادي کال کې د پولیو د کومې نوې پیښې راپور نشته، خو په 2015 کال کې په دې هیواد کې لږ تر لږه 9 موارد ثبت شوي وو. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هیوادونه دي چې پولیو لا هم پکې شته. پولیو یا د ماشومانو ګزان هغه ناروغي ده چې علاج نه لري او یوازې واکسین یې مخنیوی کولای شي. د کندهار ښار د غلیو په یو مارکیټ کې پرون سه شنبه اور ولګید. په کندهار کې د طالبانو د امنیت قومندانې ویان اسدالله جمشید ویلي دي چې د دې اور پیښې علت د برېښنا شارټي وه. د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په کندهار کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې د دې اور په نتیجه کې 28 میلیونه افغانۍ مالي زیان اوښتی دی. د غلیو په مارکیټ کې لګیدلی اور له نږدې 2 ساعتونو وروسته مړ شو. پاکستانی چارواکي پاکستان ته د هغو شاوخوا 1100 محصلانو د ستنېدو خبر ورکوي چې په افغانستان کې زده کړې کوي. د محصلان وروسته له هغه له افغانستانه وځي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ له نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ترانزیتي لارې بندې شوې. د آی این پی خبری سایت د راپور له مخې د پاکستان د فدرالي حکومت د پارلماني چارو وزیر طارق فضل چودري پرون د پاکستان ملي اسمبلی ته ویل چې شاوخوا 1100 پاکستانی محصلان چې په افغانستان کې زده کړې کوي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیتي لارو له بندېدو وروسته پاکستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې 6 تنه یې د ځمکې له لارې او پاتې نور د هوا له لارې هلته رسېدلي دي. ښاغلي چودري زیاته کړه چې 948 پاکستانی محصلان له هم په افغانستان کې دي. د هغه په وینا په کابل کې د پاکستان سفارت له پاتې محصلانو سره په تماس کې دی او د هغو د امنیت او هیواد ته د خوندي ستنولو لپاره لازم اقدامات کوي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر نښتو وروسته پاکستان له افغانستان سره ټولې ترانزیتي لارې بندې کړې او وروسته د طالبانو حکومت وویل دا لارې به تر هغه وخته خلاصې نه شي چې اسلام آباد د هغو د بیا نه بندولو ضمانت ورکړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د ده د خبرو مهمه برخه به له ایران سره روان مذاکرات وي. تمه ده چې ښاغلی نتنیاهو نن له ولسمشر ترامپ سره وګوري. دا د ترامپ د ولسمشرۍ د دوهمې دورې له پیله تر اوسه واشنگټن ته د هغه شپږم سفر دی. نتنیاهو د دې سفر په درشل کې پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې له ترامپ سره د ده په خبرو کې به د غزې او سیمې مسایل شامل وي، خو هغه زیاته کړه چې له ایران سره خبرې طبعا تر هر څه مهمې دي. اسرائیل د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام په مسله کې له متحدو ایالاتونو څخه د کلک دریز غوښتنه کوي. تهران تر دې دمه له واشنگټن سره په خبرو کې د اټومي پروګرام له اوسنۍ موضوع هاخوا د نورو مسایلو په اړه د خبرو احتمال رد کړی دی، خو واشنگټن هم غواړي چې د ایران د بالستیک توغندیو او له سیمه ییزو وسلوالو څخه د دې هیواد د ملاتړ مسله د خبرو په اجنډا کې وي. نتنیاهو او ترامپ یوازې 2 ورځې وروسته له هغه سره ګوري چې د ایران او امریکا استازو په امان کې مذاکرات وکړل. او د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام د لوبو په دوام د افغانستان او جنوبي افریقا لوبډلې نن چهارشنبه سیالي سره کوي. د لوبه د کابل په وخت د ورځې په 10 بجو د ګجرات ایالت په احمد آباد ښار کې د نریندر مودي په لوبغالي کې پیلېږي. دا په شل اووریز نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه لوبه ده. افغانستان خپل مخکنی لوبه نیوزیلند ته وبایلله. د دې سیالیو په لړۍ کې پرون نامیبیا هالند ته، نیوزیلند متحده عربی اماراتو او پاکستان متحده ایالاتونو ته ماتې ورکړه. خبرونه مولا ازادۍ رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو نن 4 شنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د سلوغې یا دلوې 22مه ده چې د 2016 میلادي کال د فبروري له 10مې سره برابر ده. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې په افغانستان کې د شدید خوارزوکۍ د زیاتېدو له کبله د نړیوالو بشري سازمانونو د اندېښنو جزئیات واوري.
لارې په شاروالۍ کې د میاشت 15 تنخواه ده، هغه د پر وړو ورکم د تر دواونه دوه دواوي دا په دامه کې نه چې د بل څه فکر کوم، لا دوه د دواوي یو شی راو.
د شفافیت د نړیوال سازمان په تازه راپور کې افغانستان د فساد له پلوه یو درجه شاته تللی دی. په نورو موضوعاتو کې، آیا سګنې واورې به د وچکالۍ د مخنیوي لپاره کافي وي؟
واوره خو برابر ده، په نظر د نورو کلو عمر زیات هم نه ده، خو بیا هم امید لرو. زمې لا پاتې ده خو غرونه ډکړي دي.
د ګردیز ښار د هغې سیمې حال اخلو چې خلک یې له وچکالۍ ځورېږي.
دا څه خلک وو چې دغه ځونی کار دې وکړه د اوبو یې خورئ میګور کې جلکۍ ټولې د غوبو نه د برسره نه اوبه چې د کوم بیې مرزی وي دغه نه میږ ته پیدا شوې.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم ورزو. لومړی موضوع ته د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی واي په افغانستان کې د شدید خوارزوکۍ د کچې د لوړېدو لپاره هر ورځ نور ماشومان هغو کلینیکونو ته مراجعه کوي چې د ادارې ملاتړ کوي. دبليو اف پی زیاتوي چې د افغانانو ته د خوړو د برابرولو ژوند ژغورونکو عملیاتو ته دوام ورکوي او لمیندو او ماشومانو سره مرسته کوي څو د سمدستي علاج د مندلو لارې چارې وروښيي. لدې مخکې په تیره مرغومي میاشت کې د دبليو اف پی مشر فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي وو چې په راتلونکو 12 میاشتو کې به په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه ماشومان د شدید خوارزوکۍ له ګواښ سره مخامخ شي. د کندهار ولایت اوسیدونکو عائشه چې زوی له خوارزوکۍ کړيږي له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې بې وزلي د دې سبب شو چې ماشومې په خوارزوکۍ اخته شي.
لارې په شاروالۍ کې د میاشت 15 تنخواه ده، هغه د پر وړو ورکم د تر دواونه چې دوتونه دواوي دا د پرتې دي چې چاره ته ویل په دامه کې نه چې د بل څه فکر کوم، لا دوه د دواوي یو شی راو. کوم پیسې پیدا کړه دروغ نه چې دی وته راوړم د پیسې نه یې مې داله ورته ته پرې شي دي.
د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت د مرغومي میاشتې په ورستیو کې ویلیو چې په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان او ښځې په خوارزوکۍ اخته دي. د خوړو نړیوال پروګرام مخکې ویلیو چې د 2015 کال په لومړۍ نیمایي کې په ټول افغانستان کې د تغذیه شاوخوا 298 مرکزونه تړل شوي او د تغذیه د سیارو مرکزونو په شمیر کې د مالی مرستو د کمیدو له کبله د 2014 کال پرتله په 45% کموالی راغلی دی. لکه ته مخکې د خبرداري د سیستم شبکه راپور ورکوي چې تم ده د فبروري او اپریل میاشتو ترمنځ خوړو ته د لاسرسي او د کورنیو د اوایدو په برخو کې په افغانستان کې محدودیتونه نور هم زیات شي. د دې ټولنې د جنوري میاشتې په راپور کې راغلي دي چې احتمالا په فاریاب، غور او دایکنډي ولایتونو کې به خوړو ته لاسرسي او د کورنیو اواید محدود وي. راپور زیاتوي چې په دې ولایتونو کې ډېره کورنۍ له کرنیزو محصولاتو د ترلاسه شویو خوړو زیرمې نه لري او پر بازار متکی دي. په داسې حال کې چې د راپور لمخې د خوراکي موادو د پیرلو لپاره د کورنۍ توان ډېر کم دی. د ملګرو ملتونو لخوا د ورکړل شویو ارقامو لمخې د افغانستان شاوخوا 22 میلیون وګړي به په 2018 کال کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. لبلې خو د ملګرو ملتونو انکشافي پروګرام یو ان ډی پی د سشنبه پر اساس په راپور کې ویل چې په افغانستان کې د لارو او سړکونو ناوړه وضعیت د دې سبب شوی چې په تیر په ځینو لري پرتو سیمو کې کورنۍ له اړینو خدماتو او بیړنۍ مرستو بې برخې شي. نو موړې اداره زیاتوي چې په کونړ ولایت کې ورستۍ زلزلې د نورګل ولسوالۍ یو کلیوال سړک ویجاړ کړی دی چې په نتیجه کې څو کلیو ته د تګ راتګ لارې پرې شوې دي. په راپور کې راغلي دي یو ان ډی پی د کوریا د جمهوریت په مالی مرسته د افغانستان په ختیځ کې د سړکونو او نورو تاسیساتو رغونه پیل کړې او د دې پروژې له لارې د سیمې اوسیدونکو ته د کار امکان هم برابر کړی دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. د اوبو د سرچینو کارپوهان وایي سکل د افغانستان په ځینو سیمو کې تر اوسه خو اوره شوی او په ځینو نورو کې نسبتا کم واوره او بارانونه شوی. د دې کارپوهانو په باور د اوریاو د تیرې څلور کلنې شدید وچکالۍ د دوام اندېښنه لري کړې ده. بزګران وایي د غرونو په سرونو واوره پراته ده او لا هم د اوریا د موسم دوه میاشتې پاتې دي. آیا په دې حالت کې به په افغانستان کې د واورو او باران اوسنۍ څپه د وچکالیو اغیزې یو څه مهار کړي؟ په دې اړه د سلطان محمد سرور راپور واوري.
حاجی محمود د کندهار یو باغدار او بزګر دی. دی وایي 50 جریبه ځمکه لري چې 10 جریبه یې د انګورو او انارو باغونه دي او پاته 40 جریبه یې د غنمو او نورو غلو کروندې. حاجی محمود وایي سره لدې چې سخکال تر اوسه د هواد په ځینو سیمو کې خې واوري او بارانونه شوي، خو کندهار کې وریا نسبتا کم شوي او دای د بسرلی بارانونو ته پټم دی. حاجی محمود وایي اوسنۍ بارانونو ځمکې ته یو څه سا ورکړي خو کفایت نه کوي او په کندهار کې د بارانونو کچه ورته د دالی بند کې د اوبو لکچه ښکاری چې د ارغنداب، ژړی، میوان، پنجوایی او ډنډ ولسوالۍ ځمکې خړوبوي. حاجی محمود وایي تر اوسه د دالی بند وو ځینې لوبو ډکې سوي دي.
نو فعلا د دالی بند وو ځینې ډک سوي دي، دا څه څلوېش ځینې ډکېږي، یعنی یو څلوېش نور ته ضرورت ده.
خو بلخوا د لوګر اوسیدونکو حاجی زمرای چې لوګر پکتیا او پکتیکا کې سلګونه جریبه ځمکې لري او اجاره کړي دي وایي سګنی واوره نور کلون ته په کتو ډیر نه ده، خو ژمی لا پاتې دی او امید سته.
یاره واوره خو برابر ده، په نظر د نورو کلو عمر زیات هم نه ده، خو بیا هم امید لرو ژمی لا پاتې ده، خو غرونه ډکړي دي.
خو د اوبو د منابعو او د چاپیریال کارپوهان وایي سږکال د تیرو څلورو کلونو په پرتله د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ښه واوره شوې، خو لا هم د 2020 کال د واورو کچې ته نه ده رسیدلې او ځینو سیمو کې د اوبو شاخص له اوسط نه ټیټ دی، خو د ورښتونو دوه میاشتې نورې هم لا پاتې دي. د اوبو د منابعو کارپو ډاکټر نجیب الله سدید زیاتوي
بدخشان کې، تخار کې، سمنګان کې، سرپل کې، په بامیان کې، په غزنی په ځینو سیمو کې او په لوګر کې واوره کم شوې ده، او بیا په کابل کې، پروان، کاپیسا او په غزنی په جنوب کې نورو د غور، هرات او په فارا په ځینو سیمو کې او په دغه ساحو کې بیا د واوره د اوسط یا د نورمال حالت په پرتله ډېرې واورې شوې دي.
ښاغلی سدید وایي د اندېښنه چې راتلونکی لمریز کال به د پرله پسې وچکالۍ پنځم کال وي لرې شوې او له دې وروسته هم که کافي بارانونه ونه شي شدید وچکالۍ به نه وي او دا کال به نسبت تیرو څلورو کلونو ته یو ښه کال وي. ډاکټر سدید د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا شوی واوري او بارانونه به د تیرو وچکالیو اغیزې یو څه احتوا کړي کنه وایي
د تیر څلور کال وچکالیګانې کوم غو تاسو وګورئ نو یو حق او بیس کال هم دا نشي جبران کولای، نو تاسو ډېر ښه او بیس کالونو ته ضرورت لري او ډېر زیربناو او کار ته ضرورت لري چې تاسو وکولای شئ تر یو حد پورې هغه د وچکالی تاثیر چې د تیر څلور کال موږ تاسو ته لوده تر یو حد
ډاکټر سدید زیاتوي چې په تیرو دو لسیزو کې خلکو د ځمکې لاندې اوبو څخه ډیره پراخه استفاده کړي او د ځمکې لاندې اوبه هغه زیرمه دي چې د زرګونو کلونو په تیرو دو جوړې شوي او د دغو زیرمو بیا تخویه کول کلونه وخت غواړي او د اوبو د ساتنې لپاره د اساسي زیربناو لکه د بندونو، جهیلونو او خندونو له جوړولو پرته یې جبران تقریبا ناممکن دی.
facebook.com/azadiradio یاسادې رادیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو د روانو چارو برخه هم دومره و. زه احمد تکل لتاسو اجازه غوړم د خبرونه په دوام کې احمد شیبر در سره دی.
ل تکل صاحب څخه مننه. د خبرونه نور برخه ته مو پام راړو.
ل خبرونو ور اخوا
افغانستان د شفافیت نړیوال سازمان د 2015 کال د اداري فساد په وړاندې د مبارزې نړیوال شاخص په درجه بندۍ کې شپاره امتیاز ترلاسه کړی دی. دغه سازمان د 2015 کال په درجه بندۍ کې افغانستان په ولسم نمبر